نه ومنی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق وژنې ته په اشاره وایي چې د خپل ښه دوست او د افغانستان ښه دوست او وطن پال افغان له لاسه ورکړی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي د کندهار د پیښې د څېړنې په تړاو یې دغلته یو هیئت استولی دی او خلکو ته یې ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به په کندهار کې وضعیت بیرته عادي شي. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې واوري چې د امریکا په شمول یو شمیر هیوادونو په سعودي عربستان کې په یو اقتصادي کانفرنس کې له ګډون څخه انکار کړی. دوستانو بیا هم ستړي مشي په دې خبرونه کې د مطالبه ډیره برخه په کندهار کې هغه پرونی پیښه ته ځانګړې شوې چې په کې د کندهار د ولایت د امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس وشل شول. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونه ته. دا ناتو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق وژنه غندلې او ویلي دي چې افغانستان یو وطن پال افغان له لاسه ورکړ. د برتانیا یو جوګپوړی چارواکي وایي هیله من دی چې د ولسي جرګې انتخابات به په افغانستان کې د یو باثبات راتلونکي او د ډیموکراسۍ په لور یو ګام وي. او د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن او د څو اروپایي هیوادونو جوګپوړو وزیرانو پرون وویل چې د سعودي عربستان د پانګونې په اړه یو کانفرنس کې چې راتلونکي اونۍ دغلته جوړیږي د تریتم شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې په خاطر ګډون نه کوي. افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق ته وشل کېدو په اړه وایي چې د خپل او د افغانستان یو ډیر ښه دوست او وطن پال افغان له لاسه ورکړی. د ناټو په مشرۍ د قاتم لاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې د جنرال میلر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي دی د دې پیښې له کبله د افغانستان ټولو خلکو ته تسلیت وایي. جنرال رازق پرون د کندهار د والی په دفتر کې په ډزو وژل شو. چارواکي وایي د کندهار د والی یو ساتونکي ورسته لاغه ډزې پایل کړي چې د کندهار سیمه ییز چارواکي له یوې امنیتي غونډې وروسته دراوتو په حال کې و. په غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی و خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت هم منلی او ویلي دي چې هدف یې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ناټو قمندان سکاټ میلر و. اسوشیتد پریس خبري اژانس ته یو امریکایي پوځي افسر ډیوډ بوتلر له خولې چې د کندهار د پیښې پر مهال دغلته موجود وای د ټسو پر مهال د بریدګر له هدف روخانه څرګندیده چې هدف جنرال عبدالرازق او امریکایي جنرال چې عمل ته نږدې ولاړو هدف نو. بل خواته د نړۍ بیلابیلو مشرانو او د سیمې د هیوادونو چارواکو د کندهار پر پیخه خوښین خودلی. د پاکستان د پوز ویان جنرال اسف غفور پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې د پاکستان لوی درسیز د حمله غندي. ویان د لوی درسیز جنرال جاوید خمر باجوله قبل وای چې نو چې د افغانستان سوله د سیمې د سوله لپاره خورا مهمه ده. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له دفترم په یو خبري شوی بیانې کې د بریډ غندل شوی او د سولې د خپلانو کار بل شوی. د هند صدر نریندرا مودی هم پر ټویټر په دی برید ژوره خواشینی خودلی او دایې خندلې دي. د برتانیي یو جګپوړی چارواکي وایي د هیله من دی چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات به په دې هیواد کې د یو باثبات راتلونکي او ډیموکراسۍ په لور یو بل ګام وي. د آسیا پاسیفیک په چارو کې د برتانیا د دولت وزیر مارک فیلډ پرون په یو ویډیو پیغام کې په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات د افغانانو لپاره یو نوی فرصت وباله.
has not been easy at times preparations for the
وهګم د پړاو تر رسیدل اسانه کار نه و. د انتخاباتو لپاره د تیاری بهیر ستونزمن او زه پاتیر د تشدد د پیخو لکبلا اندېخمن يم. خو د افغانستان خلک کولای شي پر خپل لاستاره وړنو و بیاړي. په پام کې چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات لغزنی پرته د افغانستان پاتې ټولو درې در شولایتونو کې سبا یعنی د تلې د میاشتې پاتې وشتمنې تر سره شي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن او د څو اروپایي هیوادونو جګپول وزیرانو پرون پنځم بیو ول چې د سعودي عربستان د پانګونې پاړه په یو کانفرنس کې چراتلونکو نه جوړیږي. د تریتم شوی سعودي ژورنالیس جمال خاشقچی د قضیه په خاطر ګډون نکړي. دا پریکړه ورسره لاغه وشو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سعودي عربستان او ترکیه له سفارت رسنیدو وروسته منوچن ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د خاشقچی د قضیه پاړه معلومات ورکړل. منوچن لدې کتنې وروسته په ټویټر په یو مختصر پیغام کې ولیکل دا ولسمشر ټرمپ پریکړه وکړه چې دی به په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي. دا کانفرنس په سعودي عربستان کې د ولیعت بن سلمان د اقتصادي اصلاحاتو د یو نندارتون په توګه د اکتوبر د 28 نیټې نه تر 25 نیټې پورې پلان شوی، خو پر امریکا سربیره یو شمېر اروپایي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هم ویلي چې ګډون نه پکې کوي. جمال خاشقچی د اکتوبر په 2مه په استانبول کې لادرکه شو. دا ترکی رسنیو د ریپورټونو لمخې نوموړی د سعودي په کنسلګری کې دنه وژل شوی، خو سعودي چارواکو دا ادعا رد کړې ده. د روسیې دفاع وزارت وایي وجیټل وتکۍ د ازوف سمندرګي پر سر د تمرینی الوتنو پر مهال نسکوره شوې او دواړه پیلوټان یې لادرکه دي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د دې ال نه هدر ډول الوتکې پیلوټان مخکې له دې چې الوتکه د جنوب لویدیځې کرسنادر سیمې سواحلو ته نږدې پر اوبو پریوزي خپل ځانونه د پراشوټ په وسیله خوځار کړی دي. بیان زیاتوي چې د پیلوټانو د بندونو لپاره عملیات پیل شوي. روسي خبري ژانسونو د یوې سرچینې په حواله خبر ورکړی چې ښایي پیلوټان ژوندي وي، مګر مرستندویه ټیمونه یې تر اوسه په موندلو نه دي بریالي شوي. روسیه دفاع وزارت وایي په الوتکه کې مهمات نه وو. د دوی د لومړنیو موندنو له مخې د نسکورېدو علت تخنیکي ستونزې دي. روسیه او څو نور هیوادونه د هوایي ځواکونو په پانتونونو کې تمریناتي الوتنو لپاره په چک جمهوریت کې په 1960 کلونو کې له جوړو شوو ال نه دېرش الوتکو کار اخلي. دوستانو، خبرونه ملازاده راډیو نو اورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا کندهار په ولایت کې د ولایت په ودانۍ کې د نن پرون له خونړي وبري درسته چې د دې ولایت د امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس پکې ووژل شول. څو نور کسان پکې ټپیان شول. ولسمشر اشرف غني وایي چې کندهار ته هیئت استولې دی او همدارنګه ډاډ ورکړی دی چې په دې ښار کې به امنیتي وضعیت زر عادي شي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په کندهار کې د ازادۍ رډیو له خبريال صادق رښتینی سره تماس نیسو. د چې پرون مخکې لدی چې د پیخره منست شي د غلطه د ولایت ودانۍ کې په یو خبري غونډه کې ګډون کړي وو. د به د خپل سترګو لیدلې حالم را سره شریک کی او د تازه وضعیت نه به مو هم خبر کی. د کندهار له پیخې وروسته د افغانستان په امنیتي وضعیت د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکام لرو. د کندهار د امنیه د وژل شوی کمانډان جنرال عبدالرازق ژوند ته لنډه کتنام دروو. که وختو د انتخاباتو په اړه به هم ځینې رپورټونه ولرو. او د سیمې په مسلو کې اوري چې امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه وایي په ترکیه کې د لادرکه شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې له کبله نه غواړي د ریاض لخوا په جوړیدونکي مهم اقتصادي کانفرنس کې ګډون وکړي. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د کندهار له خونړۍ حملې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې ډاډ ورکړ چې په دې ښار کې به وضعیت ډېر زر عادي شي. پرون مازدیګر د کندهار ولایت په مقر کې وسلوال ګارډ په ډزو د کندهار امنیې کمانډان ډګر جنرال عبدالرازق او د امنیت رئیس جنرال عبدالمامون حسین خیل وواژه. په پیښه کې د کندهار والي زلمی ویسا، د پولیسو د 404 میوند زون کمانډان جنرال نبیل هام، د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر مسؤول عزیز احمد عزیزي، دوه امریکایان او د نړیوالو ځواکونو یو قراردادي هم ټپیان شوي دي. افغان حکومت د پیخې په اړه د سیولونو لپاره له کابل کندهار ته یو جګ پوړی هیئت استولی. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
تکل شوی چې د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی په مشرۍ د حکومت یو جګ پوړی پلاوی د کندهار د خونړۍ پیښې په اړه تحقیقات وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون په یوه وینا کې ډاډ ورکړ چې د کندهار وضعیت به ډیر ژر عادي شي. ولسمشر غنی تایید کړه چې امنیت قومندان جنرال عبدالرازق او د امنیت رئیس عبدالمؤمن حسین خیل د کندهار د والي په دفتر کې د پنځشنبې ورځې په پیښه کې وژل شوي دي. ښاغلی غنی په دې ویډیویي وینا کې چې تیر ماښام خبره شوه زیاته کړه،
د وضعیت د کنټرول لپاره د ملي امنیت لوی رئیس ښاغلی معصوم ستانکزی، د ملي دفاع او کورنۍ چارو وزارت لوړ رتبه مسؤلین او همدارنګه د افغانستان د کماندو زړور ځواکونه کندهار ته ورسید.
له دې مخکې ځینو رسنیو ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د کندهار والی زلمی ویسا هم په پیښه کې وژل شوی دی، خو د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین جنرال اختر محمد ابراهیمی تیر ماښام د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ښاغلی ویسا او د پولیسو د 440 میوند زون قمندان جنرال نبی الهام په پیښه کې ټپیان شوي او په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. لوی درستیز ښاغلی یفتلی وویل چې برید کوونکی د کندهار د والی د ساتونکو له ډلې څخه و.
فردی کې مرام کلبدین نام داشت از جمله محافظین والی ولایت قندهار بودن، شونی که اجرا میکنن که هدف اولیش یاناسبی عبدالرازق بود. هیچ نوع برخورد لفظی نبوده، کدام سوی تفاهم نبوده، کاملا یک عمل شنی درستی بوده.
د دوړو چارواکو په وینا داسې هغه مهال وشوي چې د کندهار امنیتي چارواکي د غونډو له تالاره د وتلو په حال کې و. چارواکي زیاتوي چې په دې غونډه کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه بحث وشو او په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم ګډون پکې درلود. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې په دې پیښه کې یو امریکایي سرتیری، یو ملکی امریکایی او د نړیوال ائتلاف یو قراردادی هم ټپیان شوي، خو جنرال میلر ته کوم زیان نه دی اوښتی. په دې پیښه کې د ملي ټلویزیون فلم اخیستونکی محمد سلیم انګار هم وژل شوی او د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر عزیز احمد عزیزی ټپي شوی دی. د حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
دوستانو و موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار د امنی قومندان د وشل کېدو له پیښې وروسته وایي چې سیمې ته یو هیات استولی او ډاډ ورکړی چې په دغه ښار کې به وضعیت بیرته عادي شي. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی پرون مخکې له دې چې دا پیښه رامنځته شي د کندهار په ولایت کې یوې بې خبري غونډې ته ورغلی و. د را سره په تماس کې دی رښتینی صاحب. خبرونې ته ستړی مشي، سهار دی په خیر. د تکل صاحب رپورټ مو واورېده، تاسو په دغه رپورټ څه ور زیاتول غواړئ او کدا راته ووایئ چې اوس دغلته په د پیښې په اړه نوې خبرې څه دي؟
ان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. ورسته معلومات دا دي چې ویل کېږي د کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا چې د تیرې ورځې په پیښه کې ټپي شوی و په روغتون کې د ژورو ټپونو له امله سا ورکړې، خو تر اوسه لا معتبرو سرچینو د دې خبر تایید نه دی کړی. البته زلمی ویسا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی و. نوموړی مخکې د پکتیا او تر هغه مخکې په شمال کې د شاهین کلي اردو قمندان و. زه غواړم چې د تیرې ورځې د پیښې په اړه یو انځور اوریدونکو ته ورکړم چې تیرې ورځ په کندهار ولایت مقام کې تر شاوخوا دوه ساعته غونډې وروسته د کندهار والی زلمی ویسا امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د بهرنی ځواکونو د کاتې ملاتړ د ماموریت قمندان میلر دوی د غونډې د تالار څخه د باندې راوځي او خبریالانو سره په خبرو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. کله چې خبریالان رخصتېږي یوه ډله د باندې له ولایت څخه راوځي او بله ډله مطبوعاتي دفتر تالار ته ځي او چارواکي بیرته د غونډو تالار ته ستنېږي. والي زلمی ویسا قمندان جنرال عبدالرازق، د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل، د زون قمندان نبی الهام او د ناتو د قدس ملاتړ قمندان میلر او په جنوب کې د ایساب قمندان دوی د باندې راځي د غونډو له تالار څخه راوځي تر څو میلر رخصت کړي او د ولایت مقام د شاه له طرف څخه تیارې ته پورته کړي. د تالار څخه تر راوتلو وروسته سمدستي ډزې کېږي. البته دغه وخت د خبریالانو له ډلې څخه یوازې د ملي تلویزیون کمرمین په سیمه کې و چې په ډزو کې وژل شوی. هغه معلومات چې د چارواکو لخوا د خبریالانو سره شریک شوي دي ویل کېږي چې د ګلبدین په نوم د والی وساتونکي پر چارواکو ډزې وکړې چې په پیښه کې قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسن خیل وژل کېږي. والی زلمی ویسا د زون قمندان سخت ټپیان کېږي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د کندهار وایي ډګر ته، البته د دوی نظامي روغتون ته انتقالېږي. البته تېره شپه د کندهار د امنیت او د پیښې د څېړنې په موخه د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم زانیزي په مشرۍ پلاوی هم کندهار ته راورسېدی. البته دغه پلاوی سره یو ځای د کومانډو سرتیري هم را رسېدلي دي، سره د دې چې تېره شپه په کندهار ښار کې چوپتیا خبره او خلکو یو ډول آرام شپه تیره کړه، خو اوس وضعیت نورمال دی. دغه راز د کندهار قومي مشرانو لومړی یو غونډه وکړه او تر هغه وروسته یې د معصوم ستانکزي سره هم په لیدنه کې غوښتنه وکړه چې د کندهار د امنیه قمندان په توګه دې د جنرال عزیز کرور کشر ورور تعدین وټاکل شي، خو تر اوسه له حکومت دغه غوښتنې ته غبرګون نه دی ښودلی.
رښتینې سبداره ته وایي چې تاسو پرون دغه خبری غونډې ته ورغلی وی، په ځینو اوازو کې البته دا سم ویل شوی دی چې خای د چارواکو ترمنځ کوم لفظي شخړه شوی، کڅام په کابل کې د افغانستان لوی درستیز دا خبره په شدت رد کړه. تاسو دغه ته وضعیت څنګه ولید دی د چارواکو چې تاسو ته معلومات درکول په مخکې لدی چې برید وشي په خبری غونډه کې، عمومي وضعیت د دوی ترمنځ څنګه و؟ څډولو
د غونډې د پیل څخه بیا د غونډې تر خاتمه پورې هغه وخت چې لا هم ملل رخصتې دی، د چارواکو ترمنځ کومه شخړه او لفظي شخړه نه ده رامنځته شوې. البته د دغه ګلبدین په اړه چې ویل کېږي تازه، البته د یوې نیمې میاشتې را په دې خوا د کندهار د والي د ساتونکي په توګه دنده پیل کړې وه، لا هم ډېر وضاحت نه دی ورکول شوی. که څه هم ویل کېږي چې کندهار والي په مجموع کې 9 ساتونکي لري، او کله چې د والي د ساتونکي په توګه کوم کس دنده پیل کوي دا یو اوږده پروسه ده، او معمولا د دغه ډول چارواکو ساتونکي د یو خاص پروسیجر د لارې انتخابېږي. خو دا چې طالبانو نفوذ، البته دغه کس څرنګه طالبانو نفوذ کړی وو تر اوسه لا هم دغه پوښتنه بې جوابه پاتې ده.
ډیر زیاته مننه صادق رښتینی، موږ به پر روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. له تاسو نه په ژوندۍ بڼه رخصت غواړو، تاسو له یو ریپورت سره پاتې کیږو. دوستانو، صادق رښتینی وو چې له کندهار څخه یې تازه حال راکو. په کندهار کې پرون د ولایت په ودانۍ کې د یو سرتیری په ډزو د دې ولایت د امنیې قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس ووژل شو. نن داسې هم ویل کیږي چې د کندهار والی زلمه ویسا چې پرون سخت ټپي شوی وو د وراوختو ټپونو له کبله یې سا ورکړي، په رسمي توګه دا رپورټ لا تایید شوی نه دی. صادق رښتینی په یو راستولي رپورټ کې د جنرال عبدالرازق ژوند ته کتنه کړې ده چې د وژل شوي جنرال په څرګندونو پیلېږي.
کور مې په جنجال اخته کې دروت مې څوک یې راکښته ایستلی، عمر مې 9 کال او درمه میاشت د خیر.
سلیبیش کلن جنرال عبدالرازق د کندهار د ډن ولسوالۍ په منصور کلی کې زیږیدلی وو. خو د ژوند ډیره برخه یې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ او د مهاجرت پر مهال د پاکستان په بلوچستان کې تیره کړې وه. د طالبانو د نظام تر لنګېدو وروسته قمندان رازق د کندهار په سپین بولدک کې د سرحدي پولیسو د قمندان په توګه دنده پیل کړه. په 2009 میلادي کال کې چې کله کندهار نام نسو او د طالبانو نفوذ تر کندهار ښار پورې ورسېد، قمندان رازق د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړه. جنرال عبدالرازق په کندهار کې د طالبانو په مخنیوي کې ډیر مهم رول ولوباوه، او په دې توګه نوموړی د 2011 میلادي کال په پای کې د کندهار د پخواني امنیت قمندان خان محمد مجاهد تر وژل کېدو وروسته د سرحدي پولیسو د قمندانۍ ترڅنګ د کندهار د امنیت قمندان په توګه وټاکل شو. قمندان رازق د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د کندهار په امنیت کې د خپل بریالیتوب راز د خلکو پراخ همکاري بلل.
کوم وخت چې کندهار تر اکلم په کندهار په امنیتي ارګانو کې د کندهار د ځوانانو سره پیسې ډېر کسې پر نه ونسې په کندهار کې موږ ډېر لس کس او یا کس ځابطان درلود، په هغه کې ډېر لس کس کنداري ځابطان او سره موږ دي. اوس 2200 کس از د لسم او دولسم فارغه ځابطان لر، زما دراتګه سره شاوخوا 1000 کس د افسری د کورسو سره راځي. د دوه برتمنیس و څوک چګلاناندي څوک فرناندی څوک نومړی برتمنان دي څوک کوم برتمنان دي دا ګرده د مکتبو د پانتنو فارغ دا د کندهار د خلکو کومکو دوه کومکه دا و چیر ولسوالۍ ته زولاړم. دې ته مې خپل پروسه و چې زه داسې پلان لرم چې سره کم پنجوایي آرام کو څنګه جړی آرام کو څنګه ارغندا و آرام کو څنګه شاولې کو تو خاکریز ارغسان او معروف نور ولسوالۍ دې دې طلبې کوي په سره کم چې ما خپل وصول ورتول چې زه غواړم جنگ زنه ورنځ د بازار کوم ابنس کې وکم زه جنگ نه ورنځ د کلی په مابت کو.
پر کومندان رازق شاو خو 15 د شاملې وسبه چې لنځي ټول ژوندۍ وتلی وو، او یوازې په یو ځان وژن کې حمله کې سخت پیسو
چاوتنی د 15 د شټې را باندې سوي دا داسې چې مټر پر راکټ لګېدلې دي داسې چې پر موټر بم پټاو شوی دی، داسې چې مخ ته موټر روان دی د بیرټ ګټانو مینه ته ولی دی په کمین کې راګر شوي او انتحاري حملې راباندې شوي دي، پر موټر مې شوي دي یو وار نه څو وار مخامخ داسې د خلکو په تعمیرانو کې راباندې شوي دي، حملې راباندې شوي اوس دی ورسره عادي سوم هېڅ دا تصور کوم دا نه شته چې شو لکه یو عادي خبره چې تېر ځي بد تاثیر هم نه راباندې کېږي، جن باک هم نه په کوم، تشویش هم نه جن لرم.
جنرال عبدالرزاق سره له دې چې د وسلوالو طالبانو سرسخت دښمن بلل کېده، په وروستیو درو کلونو کې د مرکزي حکومت سره اړیکې شینوې. په 2014 میلادي کال کې وروسته ترغه چې کومندان رازق خپل سرتیرو ته په جګړه کې د نیول سو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو امر ورکړ، پر دغه جنرال د شخصي زندانونو د لرلو او د مخالفینو د شکنجه کولو تورونه پورې سپل. نو مولي دغه راز یو ونی مخکې خپل سرتیرو ته وویل چې پر ډبرین کرشه دا غزن سیم لګولو ته اجازه نه ورکوي. جنرال رازق په لوبه کې فوټبال خوشاوه، د نوموړي څخه درې میرمنې شپږ زامن اولونې پاته سوي. د پنجشنبه په ورځ دغه تر وژل کېدو څو ساعته وروسته د کندهار د ولایتي شورا غړو او قومي مشرانو له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د نوموړي کشر ورور تعدین د کندهار د امنیت قومندان په توګه وټاکي.
دوستانو، د جنرال عبدالرازق ژوند ته کتنه وه صادق رښتینی وړاندې کړه. دا کندهار دا پیاوړی د امنیه قومندان په داسې حال کې وشل کېږي چې ټاکل شوی سبا په افغانستان کې انتخابات وشي. د انتخاباتو په درشل کې دا ډول پیښې هغه امنیتي ګواښونه چې لا د مخه موجود و نور هم زیات کړي دي. احمد تکل د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده. د ښاغلي جلالي د خپلو خبرو په پیل کې وایي چې د کندهار پیښه باید د انتخاباتو د ترسره کولو په وړاندې خنډ ونه ګڼل شي.
دا د خوشحالۍ ځای دی چې په دغه وخت کې چې افغانستان خلک د انتخاباتو لپاره ورځي، دغه حادثې کېږي دپاره چې په یو حساب انتخابات ګډوډ کړي. مګر د دې انتظار هم کېده، ځکه طالبانو په خپل ویلي وو چې د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره به خپلو حملو ته دوام ورکړي، خپلې حملې به شدید کړي. او دا چې داسې کسان په نښه کوي چې هغه موثر دي، دا واقعا د هدف داده چې انتخابات دغه کې په خلکو کې ورختای ویره پیدا کړي. مګر انتخابات په صورت باید وشي. انتخابات که څومره ستونزمن وي، هم څومره مشکلات ولري، هغه مفید دی چې افغانستان خلک وي. ګمان کوم چې د افغانستان خلک باید اوس د همدغه تهدیدونو په مقابل کې په میړانه باندې ولاړ شي، رای ورکړي او چې دغه پلانونه دغه تخریبي طرحې شنډې کړي.
ښاغلی جلالي، وسلوال طالبان چې اوس د دې حملې مسؤلیت اخیستی یا هر بله ډله چې حقیقتا د دې حملې شاته ده، څنګه ځان تر دومره مهم ځایه پورې رسولی چې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان هلته دی او جنرال رازق اولی هلته دی؟
زه په تفصیلاتو خبر نه یم، مګر د کې شک نشته چې دوی نفوذ کړی دی په دې امنیتي قواوو په لیکو کې، او دا حمله د نفوذي اشخاصو لخوا شوې ده. دا د استخباراتو ضد فعالیتونو اهمیت څرګندوي چې استخباراتو ضد فعالیتونه باید زیاتره تقویه شي. په تېرو وختو کې هم داسې کارونه شوي، داسې اقدامات شوي دي طالبان لخوا چې د امنیتي قواوو په لیکو کې خپل نفوذي اشخاص داخل کړي دي، هغوی لویې ستونزې دولت ته پېښ کړي دي او حملې کړي دي.
ولسمشر معصوم ستانکزای د ملي امنیت عمومي رئیس اوس فعلاً هلته استولای ځکه چې د یوې امنیتي تشې د رامنځته کېدو مخه ونیسي. دا کار څومره پر ځای دی او فکر کوئ چې د کندهار د هغو کادرونو ځای به ونیسي چې کلونه یې هلته کار کړی؟
البته ستانکزای صاحب د ټول افغانستان د استخباراتو د ادارې مشر دی، او هغه تنه د کندهار د پاره نه دی. البته په کندهار کې کولای شي ځینې ترتیبات ونیسي او دغه وکړي، مګر د دې لپاره چې کندهار محلي او تی امنیت تامین شي، خپل د هغو نهادونو نه بنسټونو باید استفاده وشي چې اوس په کندهار کې دي، هغه باید تقویه شي.
په مجموع کې د انتخاباتو د امنیت لپاره له دې وروسته چې ښکاره شوه چې د طالبانو عزم د دې انتخاباتو د ګډوډولو لپاره ډیر جدي دی، یعنی تر هغې اندازې هم جدي دی چې دوی هڅه وهه، څه باید وشي؟
د پرنسپ له نظره چې ورته وګوري، امنیت تمامیږي نه. امنیت هر څومره چې دیږي عمره د چیلنجونو مقابل کې وظایف ډیریږي. یعنی مقصد دا دی چې امنیت یو دوامداره کار دی، یو دوامدار عمل دی او هیڅ وخت ختمیږي هم نه. نو ځکه د کله چې ستونزې را پیدا کیږي، چیلنجونه پیدا کیږي، کوشش کیږي چې خلاوې چې دغه چیلنجونو سبب ګرځېدلي هغه ډک شي.
تاسو سره په ذهن کې دا سوال نه راځي چې هغه برید کوونکی څنګه یوازې جنرال رازق پنخه کړی په داسې حال کې چې د نړیوالو قواو عمومي قومندان هم هلته حاضر وو؟
البته دا سه فکر کیږي چې هدف جنرال رازق او همدارنګه د بین قواو قومندان وو. دوی دغه څه ویلي. خبره دا ده چې جنرال رازق په قندهار کې یو معاصر شخصیت وو او د امنیت لپاره ډېر کارونه کړي دي، او له بلې خوا د پخپله ډېر هم دغه مخالفین هم درلودل. نو ځکه د دې موقعیت داسې و چې د طالبانو په دوب باندې د حملې وزې د وژلو له لارې ډېر زیات دغه اخلي او اعتبار ځانته ورکوي، اعتبار اخلي.
جلالی صاحب، که د ناامنیو په صورت کې په ځینو سیمو یا حوزو کې انتخابات ترسره نشي، بیا به د انتخاباتو د مشروعیت مسله څنګه کیږي؟
مشروعیت نسبی دی افغانستان کې، البته په ځینو ځایو کې د امنیتي ستونزو له خاطر شاید انتخابات نیمګړی وشي یا ونشي، اما په هر صورت په خو ځایو کې چې انتخابات ممکن دي انتخابات به وشي. دا بهتره دی چې یو نیمګړی انتخابات وي تر دې چې هیڅ انتخابات ونشي. او له بلې خوا مخصوصا په تیرو 15 کلو کې چې انتخابات د پارلماني نه وشوي او هغه پارلمان پخوانی کار ته دوام ورکړ، هغه د هغه مشروعیت کمتر دی تر دې چې اوس یو نیمګړی انتخابات ترسره شي.
دوستانو، د افغانستان د کورنیو چارو له پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مو په وروستي امنیتي وضعیت د ازادي راډیو مرکه اورېده.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان د انتخاباتو په اړه څه وایي، صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړي.
وال ستریت جورنال ورځپاڼې د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي دا به لومړی وار وي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې انتخابات نه ترسره کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د غزنی اوسیدونکو به ځکه رایه ونه شي کارولی چې امنیتي ځواکونه د رایې ورکونې د مرکزونو امنیت نشي نیولی. په دوام کې راغلي چې د 14 لکو کسانو ګڼ مېشتی غزنی به یوازینی ځای نه وي چې خلک یې د رایې له کارولو محرومیږي، بلکې د چارواکو په خبره په ټول افغانستان کې به له 3340 مرکزونو یوازې 5040 مرکزونه د رایې ورکولو لپاره پرانیستي وي. ډیپلومات خبرونې هم په افغانستان کې د شنبې ورځې انتخاباتو ته پام کړی او لیکلي دي چې افغانان به د طالبانو د رژیم له ړنګېدو راوروسته د دریم وار لپاره د ولسی جرګې انتخاباتو کې برخه واخلي. د ډیپلوماټ په لیکنه د رای ورکونې په پروسه کې د پراخو درغلیو، فساد، نارونتیا او لاسوهنو ادعاوې د افغانستان د انتخاباتو په اړه د مایوسۍ څرګندونه کوي. ډیپلوماټ لیکي په افغانستان کې د 2400 امریکایي سرتیرو وژل کېدو او د امریکایي مالیه ورکونکو د 300 میلیارد ډالر مصرف ته پکتو امریکایي پالیسي جوړونکې یو ښه دلیل لري چې د ډیموکراتیکي حکومتولۍ د دې ازموینې په اړه اندېښنه ولري. ډیپلومات په پای کې د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د انسټیټیوټ یوې سروې ته اشاره کړې. په دې سروې کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې لڅ باندې 1400 کسانو سره مرکه شوې چې پکې 53% ګډونوالو ویلي د تیر پارلمان غړیو د خلکو د ګټو پر ځای خپلې شخصي ګټې لټولې. د ډیپلومات په مقاله کې له فاریاب ولایت د سروې د یو ګډونوال خبره راخستل شوې چې ویلي دي معمولي رای ورکونکي خپل هدف ته نه رسیږي، نو ځکه هغوی په انتخاباتو باور نه لري. دغه کس ویلي د تیرو انتخاباتو بریالیو کسانو خپل مسؤلیتونه نه دي ترسره کړي.
دوستانو، د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د انتخاباتو د ورځې لپاره د ټول افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. اکرام الله اکرامې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د انتخاباتو د خام نه د ټینګخ په هدف د ایران او پاکستان په ګډون له ټولو گاونډیو هیوادونو سره د تګ راتګ د دروازو د تړلو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دې ترڅنګ باندې یو ورځ لپاره په کور دننه هم له استثناءاتو پرته ټول لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې وي.
د دغه ملي مهم حساس او تاریخي پروسې د ښه امنیت د ټینګښت په مخه په کنو پورز به د غلوې لارې تړل شي وي. هدف دا دی چې وکول شو چې کل شي لازمه ده د دغه ملي او مهم پروسې امنیت ونیسي.
بل لوی لارو نه هدف د پاکستان او د ایران په ګډون له گاونډي هیوادونو سره چې کومي د تګ راتګ دروازې دي دا تړل کیږي څنګه؟
دقیقاً شنبه پورز چې ټاکنه کیږي د ورځې تر پای پورې ورځ تر اخره پورې به د قیدات او کلک امنیتی تدابیر بنیول شوی.
دا لومړی وار دی چې د انتخاباتو د خامنیت د ټینګښ په هدف د افغان حکومت له لوري له ګاونډیو هیوادونو سره د تګ راتګ ټولې لارې تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. که څه هم په یو شمیر ولایتونو کې لا هم د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې موجودې دي، خو د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې په ټول هیواد کې د 15,003 انتخاباتي مرکزونو او 1,000 محلونو د امنیت ساتنې لپاره 55,000 امنیتي سرتیرو ته دنده سپارل شوې چې د دغه پروسې امنیت وساتي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا دا شمیر 16,000 امنیتي سرتیري ښایي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وین نصرت رحیمی وایي چې د اړتیا پر مهال به په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه هم د انتخاباتي پروسې په امنیت ساتنه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
دوستانو اتنیمی بجی شوی ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو په اړه وایي چې د خپل او د افغانستان یو ډیر ښه دوست او وطن پال افغان له لاسه ورکړی دی. د پاکستان د پوځ مشر په یو پیغام کې په کندهار کې پرونی پیښه غندلې ده او ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان سوله د سیمې د سولې لپاره مهمه ده. د پاکستان صدراعظم عمران خان هم د برید غندلې او د سولې د دښمنانو کار یې بللې. د هند صدراعظم نریندرا مودي هم په خپل ټویټر د کندهار په برید خواشینی ښودلې ده او دا یې غندلې. د برتانیا یو جګپوړی چارواکی وایي د هیله مند دی چې د ولسي جرګې انتخابات به په افغانستان کې د یو باثباته راتلونکي او د ډیموکراسۍ پر لور یو بل ګام وي. دا امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچین او د څو اروپایي هیوادونو جوګپوړو وزیرانو پرون پنځشنبه ویل چې د سعودي عربستان د پنګونې په اړه په یو کانفرنس کې چې راتلونکي ونې جوړیږي. دا تریتم شوی سعودي ژورنالیست جمال خاشقجی د قضیې په خاطر ګډون نه کوي. او د روسیې دفاع وزارت وایي چې یو جیټ الوتکۍ د ازوف سمندرګي پر سر د تمریني الوتنو پر مهال نسکوره شوې ده. دوستانو دا نور خبرونه سمک په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون و نور کاندیدان د کاندیداتوري له ورستي لیست نه حذف کړی دي. په اړه یې له کابل د رحمت الله افغان ریپورت اورو.
د انتخاباتو لنیټې دوه ورځې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له لوري د ولسي جرګې د یو شمیر کاندیدانو حذف کېدل. د دغه کمیسون منشي اویان علي رضا روحاني د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ککره او ماسق اسناد ترلاسه کړي، دوی د قانون له مخې صلاحیت لري چې نور کاندیدان هم حذف کړي. هغه وایي دغه او کاندیدان هغه کسان دي چې له پخواني لیست نه حذف کیږي او په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه د ګډون حق نه لري او هغه رایه چې دوی پورې مربوطیږي نه حسابیږي. ښاغلی روحانی د انتخاباتو په پروسه د رسنیو او څارونکو د څار پر رول د ټینګار ترڅنګ وایي په هغو مرکزونو کې چې ناظره نه یې موجود رایه به باطلې سي. روحینه د میدان وردګو، عبدالله ساحل د کندوز او غلام نبی ساقي د غور ولایت نه د رسمي دندو څخه د نه استعفا په عدد له وروستي لیست نه حذف سوي دي. همداشان عبدالکریم شفق د فرا ولایت څخه چې اوس په بند کې ده او حبیب الله غوریانی چې په 10 کاله حبس محکوم دی، احمد شاه د هرات له ولایت نه چې د ایران او افغانستان دوه ګونی تابعیت لري، او سمیرا خیرخوال له بلخ ولایت نه چې قانوني سنینه د پوره کړی هم د کاندیداتوري له وروستي لیست نه حذف سوي دي. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له وروستي لیست نه 15 کاندیدان د بیلابیلو عواملو له امله حذف کړي وو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو ثبت او څېړلو ته بشپړ چمتووالی لري، او د دوی په وینا په هر انتخاباتي مرکز کې دوی یو کارکوونکي د شکایتونو د ثبت لپاره په دنده ګمارلی دی. د دغه کمیسون ویان زیاتوي چې تر اوسه 311 کمپاینی شکایتونه دوی ته رسیدلي چې 214 یې څېړل سوي دي. ښاغلی روحاني وویل چې سرغړوونکي کاندیدان له 1,000 نیولې تر 1,00,000 افغانیو نغدي جریمه سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو د ښه مدیریت لپاره له 400,000 زیاتو کورنیو او 102 بهرنیو څارونکو ځانونه ثبت کړي دي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وای د انتخاباتي کمیسونونو له لوري ورته ویل سوي و چې مطرح کاندیدان هم د حذف په لیست کې شته، خو اوس لیدل کیږي چې دا سینه دي شوي او ممکن دوه ګونی چلند سوی بي.
آزادي رادیو امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو وایي چې په ترکیه کې د لادرکه شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې له کبله نه غواړي د ریاض لخوا په جوړیدونکي مهم اقتصادي کانفرنس کې ګډون وکړي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ واورئ. ورپسې کور کلی او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرېږي.
د امریکا د خزانه وزیر ستيفن منوچن او د څو اروپایي هیوادونو جګپړو وزیرانو پرون پنځشنبه وویل چې په سعودي عربستان کې د پانګونې په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې چې راتلونکي اونۍ جوړیږي د لادرکه شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې په خاطر ګډون نه کوي. دا کانفرنس چې په سعودي عربستان کې د راتلونکي پانګونې د نوښت د سرمشریزې په نوم یادیږي په سعودي عربستان کې د ولیعهد محمد بن سلمان د اقتصادي اصلاحاتو د یو نندارتون په توګه د اکتوبر له 23 تر 25 نیټې پلان شوی دی او د اهمیت له پلوه یې د بیدیا د داوس لقب ګټلی. د پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سعودي عربستان او ترکیه له سفره تر راستنېدو وروسته منوچن او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د خاشقچی د قضیې په اړه معلومات ورکړل. منوچن له دې کتنې وروسته پر ټویټر په یو مختصر پیغام کې چې ورسره د ونډو بیې هم ناڅاپه راولویدلې ولیکل، د ولسمشر ټرمپ په ګډه پریکړه وکړه چې دای به په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي. منوچن په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي، خو فرانسې او برتانیا چې د متحدو ایالاتو ترڅنګ پر سعودي عربستان د وسلو لوی پلورونکي دي هم د خاشقچی د قضیې په اړه خپل اندېښنه په ډاګه کړه او د ریاض په غونډه کې خپل ګډون لغوه کړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې د سعودي په کانفرنس کې د نه ګډون پریکړه له اروپایي هیوادونو سره په همغږۍ کې کړې ده. د برتانیا د نړیوال سوداګرۍ وزیر لیام فاکس وویل چې دا د ریاض په غونډه کې د ګډون لپاره مناسب وخت نه دی. له دې مخکې د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لاګارد له څو لویدیځوالو سوداګرو او مطبوعاتي ډلو سره په ګډه اعلان کړی و چې د ریاض په اقتصادي غونډه کې ګډون نه کوي. سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی چې په امریکا کې اوسېده او هلته د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره لیکنې کولې د اکتوبر په 2 نیټه په استنبول کې لادرکه شو. د ترکی رسنیو د راپورونو له مخې خاشقچی د یوې ځانګړې ډلې لخوا چې له ریاض څخه استول شوې وه د سعودي په قنصلګرۍ کې دننه وژل شوی او بیا ټوټې ټوټې شوی دی، خو د سعودي عربستان حکومت دا ادعا رد کړې دي.
د تلی د اتويشت منټې د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي رادیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من اوریدونکو، نن په خبرونه کې د نوي زیږیدلي ماشوم د سبت کارت باندې غږیږو چې څومره ارزښت لري او څه اهداف لري او څومره ماشومان البته تر اوسه پورې د زیږون کارت لري او سبت شوی دي. په خبرونه کې میلمه هم لرو چې محترم ډاکټر صاحب محمد نوروز ابراهیمی په افغانستان کې د یونیسف د ادارې د ماشومانو د خوندیتوب مسول ده، نو تر پای را سره اوسې دغه پوښتنې مل ډاکټر صاحب څخه مطرح کړو. ډاکټر صاحب ډیره مننه کو په پیل کې خو تاسې پوښتنه مطرح کو چې د نوي زیږیدلې ماشوم د سبتولو کارت څومره ارزښتمنه خبره ده، څومره اهمیت لري او کوم اهداف ځان سره لري، په دې برخه ته رڼا واچوي.
تاسو نه هم ډیره مننه. ډیر ښه سوال مو وکړ. د ماشومانو د تولداتو یا د زیږونونو ثبت دا یو ملي پروسه ده او دا یو قانوني امر ده. دا عبارت دې څخه ده د ماشومانو ثبت چې هر ماشوم چې نوې پیدا کیږي باید یو رسمي ادارې لخوا نه چې د وګړو د ثبت یا احوال نفوس مرکزی اداره ده دغه لخوا نه باید ثبت شي او دا ډیر زیات اهمیت لري چون دا یو حق دی د ماشوم. کوم ماشومان پردن چې ثبت تولد شي هغه کولای شي له اغیزمنه صحي خدماتونه د مکتب او د درس تعلیم تربیت خدماتونه د حقوقي خدماتونه برخوردار شي. هم شونه دولت کولای شي د دې لارې څخه دقیق ارقام پلاس راوړي د وګړو د دی مار په پاړه باندې.
ډاکټر صاحب راستو دی پښتنه چې والدین څنګه کولای شي او لکه مزاید څخه د زیګون کارت یا خپل ماشوم ثبت کړي او د زیګون کارت تر لاسه کړي.
دا ډیر مهم سوال دی. ټول والدین کولای شي خپل ماشومان په نږدې صحیح مراکزو کې کاغه دولتي وي او کا خصوصي سکتوري شخصي وي ټول صحیح مراکز مکلف دي مطابق د قانون او مطابق د طرز العمل د وزارت صحتیا می چې هغه ماشومان ته د ثبتول کارت ورکي. هم چنان د کړو د ثبت عمومي اداره یا مرکزی اداره ثبتول نفوس هم مکلفیت لري چې په خپل دفترونو کې چې په ټولو ولایتونو کې او په ټولو ولسوالیو کې موجود دي والدین کولای شي هلته مراجعه وکړي او خپل ماشومان ثبت کړي. په همدې شکل باندې شاوخوا څلور زره ملا امامان اربابان او استادان او ملکان ترین شوي دي تربیه شوي دي او هغو ته امکانات ورکړل شوي دي. راجستر کتاب د کارت ثبتول هغوی هم مکلف دي چې په خپلو ساحو کې چې ماشومان پیدا کیږي هغوی ثبت کړي هغو ته د ثبت زیړ کارت ورکړي او دوه سپین کارتونه هم ډکیږي په ټول مرکزي ساحو کې یعنی درې کارت د هر ټپل لپاره ډکیږي. او ټول والدین موږ ورنه تقاضا کوو چې خپل ماشومان چې تولد کیږي باید کارت ثبتول ورته واخلي په نږدې مرکزي ساحه کې یا اداره ثبتول نفوس په دفتر کې.
ډېر ښه ډاکټر صاحب. تر اوسه مهاله پورې څومره نوي زیږیدلو ماشومانو د ثبت کارت ترلاسه کړی دی؟
موږ په الحال د 2015 سروې مطابق ټول ماشومان چې 15 کالونه کم دي د هغه نه 20% ماشومان د دیګونو د ثبت کارت لري چې دا په 2001 کې یوازې 4% و او په 2012 کې دا 10% ته ورسېدل او په 2015 کې 20% ته رسیدل. دا ول دا بیا هم ټیټ اندازه ده. زموږ همسایه ملکونه یا د منطقي هوادونه هغه دا 90% لري یا 80% 95% ماشومان د دې ثبت تولد کارت لري.
ډاکټر صاحب، هغه ماشومان چې د زیګون کارت نه لري یا د زیګون د کارت نه درلودلو په صورت کې نوي زیږیدلي ماشومان له کوم ستونزو سره مخ کیږي؟
ماشومانو نه ثبتول د خپل ماشومان لپاره هم زیات مشکلات منځ راوړي. د والدینو لپاره، د فامیل او د ټولنې لپاره، د دولت لپاره، د ماشومانو لپاره به مشکل دا وي چې هغه به یو رسمي سند ونه لري او والدینو به دا یو تخطي کړي وسی یا د ماشوم حق به نه ورکړي او په حساب د خدمات مزایاو نه به ماشوم د دې کار د حقوقونه یا مزایاو ګټې چې لري دغونه به محروم شي. لکه پردن په نورو ملکونو کې هم په افغانستان کې موږ په پلان کې لرو چې په نږدې آینده کې دا قانوني کو چې کوم ماشوم چې کارت ثبتول ونه لري هغه ممکن د معرفت د خدماتو نه محروم شي، ممکن صحیح خدماتو نه محروم شي.
ډاکټر صاحب، خو اکثره خلک په دې بیا نه پوهیږي یا اما په هوای ورته نه دا ورکړ شوی چې د زیګون کارت واخلي یا خپل ماشوم ثبت کړي. په دې برخه کې تاسو کوم فعالیتونه کړی تر څو خلکو ته اما په هوای ورکړي؟
نو په دې اړه باندې د دې پروسې مسؤله اداره چې د نفوسو د وګړو د ثبت مرکزي اداره ده هغه د نفوسو په همکاري باندې مختلف پروګرامونه تطبیق کړي دي لکه د عام پوهاوي لپاره مختلف نشراتي مواد، پوسټر، بروشر، تبلیغاتي پاڼې دا په ډیر اندازه باندې څو کاره ته پرنټ کړي دي، تحریه کړي دي، ترتیب کړي دي او خلکو ته رسولې دي، جوامعو ته، ټولنو ته. همچنان په دې اړه د تلویزیونونو او د رادیو له لارې مختلف د آگاهي اعلانونه ورکړي دي. په همدې شکل د ملا امامانو د مسجدونو له لارې نه د خلکو آگاهي دي لوړه کړې دي، هغوی خبر کړي دي چې د ماشومانو ثبت کول څومره مهم دي، ولې مهم دي، دا د ماشوم حق دی، والدین باید دا کار ترسره کړي. په همدې شکل په ټولنیزو مباحثاتو کې چې په مختلفو برنامو کې موږ تطبیقوو په هغو کې هم یو برخه د ماشومانو د ثبت تولد دی. ولې بیا هم په دې عرصه کې مختلفې ادارې لکه خپل مسؤوله اداره چې ماشومانو یا د احوالو د ثبت مرکزي اداره ده، ورسره نږدې ډېر همکاره اداره د عامې روغتیا وزارت دی، ورسره د معارف وزارت او د حج او اوقافو وزارت دی، همشنان احصایه حیاتي مرکزي اداره ده، ورسره مربوطه انکشافي ادارې یا بشري ادارې لکه د یونیسف اداره یا د صحت جهاني یا ډبلیو ایچ او دفتر دوی هم همکاري کوي. خو ولې بیا هم باید دا د آگاهي اندازه نوره هم لوړه شي، اوسه پورې هم زیات تعداد خلک د دې په اهمیت باندې خبر نه دي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. آیا تر اوسه پورې داسې هم شوي چې کله د زیګون د کارت د توزیع پر مهال یا د ثبت پر مهال تاسو لکم ستونزو یا مشکلات سره مخ شوي یاستئ؟
د ملي پروسې په تطبیق کې لکه څنګه چې ما تاسو یادونه وکړه چې یوازې زموږ 20% ماشومان چې 5 کلن کم عمر لري د کارت د تولد کارت لري، یعنی نور 80% شاخوا د دې نه محروم دي، چې دا خپله د دې باندې دلالت کوي چې موږ یو شمېر مشکلات لرو چې دا فیصدي مسل فیصدو ته نه در رسولي. البته د خلکو له خوانه دا پروسه قبوله ده، هغوی تحسینوي، هغوی کوم مشکل نه لري، ځکه چې دا یو د ماشومانو لپاره یو ملي پروسه ده او د ماشومانو حق ورکونه ده. د امکاناتو له درک نه د ثبت او نفوس مرکزي اداره خپل ټول کوشش کوي، خو بیا هم د دوی امکانات کم دي په حساب د بودیجه یا د پرسونل. هم چنان د ارتقا ظرفیت په برخه کې موږ مشکلات لا هم لرو، متواتر ډول موږ د ظرفیت د لوړونې برنامه ورته نیسو په مشترک ډول باندې. موږ د دې پروسې په ډیجیټل سازی کې یا برقی سازی کې هم پرمختګ لرو، ولې بیا هم نور هم اړتیا شته چې هغه کوم ډیټابیس چې موږ د دې لپاره جوړ کړی ده هغه په ټولو ولایتونو کې په ټولو ولسوالیو کې فعال شي، او هغه ډیټابیس د برقی تذکرو ډیټابیس سره یا د پاسپورټ د ډیټابیس سره یا د صحت سکتور له ډیټابیس سره تماس ورکړل شي، تر څو دا ارقام یو د بل سره کومک وکړي او موږ ته دقیق ارقام په لاس راشي. دا عمده ستونزې وي چې موږ لرل، همچنان امنیتي ستونزې، خو په ټولو پروسو دپاره ټولو برنامو دپاره یو ستونزه ده چې خلک نشي کېدلی کولی شي هلته ځان خدمات نه مستفید شي. البته د فاصلې موجودیت هم یو ستونزه ده چې اکثره وخت پردن مراکز صحیح په ټولو ساحو کې نشته، نږدې موجودیت نه لري. موږ غواړو تر څو پورې چې د صحت کوشش زیاتیږي، د ثبت د تولداتو کوشش به هم زیاتیږي، یا پردن پرسنل صحیح موږ نور هم زیاتوو، ادارې مرکزی ثبت او نفوس د دې پروسې تطبیق لپاره.
ډیره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب، په پای کې خو به ستاسو پیغام واخلو هغه کورنیو ته، هغه والدینو ته چې تر اوسه پورې خپل ماشومان نه دي ثبت کړي او د زیږون کارت نه دی اخیستی، هغه ته څه ویل لرئ؟
بلې، زموږ تقاضا غوښتنه د محترم والدینو نه به دا وي چې د ماشومانو دا ډیر اساسي او ډیر لومړنی حق هغوی ته ورکړي، او خپل ماشومان چې تولد کیږي د 3 میاشتو په جریان کې په نږدې صحیح مراکزو کې یا نږدې د ثبت او نفوس په دفترونو کې یا د هغه رسمي او معذبو ملکانو اربابانو او ملا امامانو له طریق نه ثبت کړي، او ماشومانو دا اساسي حق هغو ته ورکړي. د دې حق په اساس باندې هغوی کولی شي نور ډیر حقوق ترلاسه کړي، لکه د تعلیم او تربیې نه پاده یا مکتب کې شاملېدلو حق، یا په صحیح خدماتو روغتیایي خدماتو لاسته راوړنه، یا نور حقوقي مسایلو کې د هغوی د حفاظت او د هغوی ساتنه. موږ د دې لپاره متحد یو چې دا پروسه کامیاب کړو.
مننه کوم ډاکټر صاحب کور ودان.
ډیره مننه تاسو نه هم.
قدر منه دوستانو، تاسو د ډاکټر صاحب محمد نوروز ابراهیمی خبرې واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په همکارۍ جوړه شوې ده. تر بیا ښه وخت.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی، د ازادي رادیو درنو ویدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا د مور او پلار سیوات په اولاد او کورنۍ مثبت اغیز لري او کنه؟
به حاضر ته علیکم مور شهر څخه کوي او پلار کوي هغه ولګو د خپل اولاد.
که مور او پلار سیوات ونه لري، کورنۍ او اولادونه یې له کوم مشکلاتو سره مخ کیږي؟
خپل سیوات نه لرو که موږ بچا موږ تار څو وای که دروغ وای موږ وای رښتیا وای.
او به سیواد مور او پلار ته څه کول پکار دي چې اولادونه سالم وروزي؟
نبی علیہ السلام وای چې تاسو د زنګونه تر ګوره پورې د هیلم زکړه وکړئ. که بي سواد مور او پلار وای چې با سواد چې د سواد تکې کورسونه موږ لرو.
خو ګوریدونکو، پوهان وایي چې د هغو خلکو او قوم تباهي ډیره نږدې ده چې له سواد، کتاب، مطالعې، تعلیم، ښوونځي او پوهنځي څخه ځان لرې ساتي. د علم زده کړه په قرآن کریم او احادیثو کې ثابته شوې ده. انده چې ویل شوی آیا هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي سره برابر دي؟ بیل شکه چې نه دي برابر. خو ګوریدونکو د دې اونۍ د کور کلی خپرونې موضوع مو په کورنۍ او ټولنه باندې د مور او پلار د سواد اغیزې ته ځانګړې کړې ده. زه سهار ګل میرزایم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
خواږه اوریدونکو، پلار او مور دواړه د اولاد په سالمه روزنه کې مهم رول لري. مېندې تر ډیره د خپل ماشوم د خوراک او څښاک په برخه کې بوخت وي، خو پلار بیا خپل کورنۍ ته په روزۍ پیدا کولو بوخت وي، او کله چې کور ته ځي خپل ډیر وخت له اولادونو سره ساتري او لوبو ته ورکوي. څېړنو ثابته کړې ده چې ماشوم خوشحاله وي چې له خپلو پلرونو سره لوبې وکړي، خو کله چې خفه او غمګین وي نو بیا خپلې مور ته پناه وړي. په دې وروستیو کې یوې څېړنې په ګوته کړې ده چې 95% ځوانان، هغه که نارینه وي او یا هم ښځینه، تر ډیره هڅه کوي چې د خپلو بریالیو همزولو په څیر وي، خو کله هغوی وپوښتل شي چې غواړي په راتلونکي کې د چا په شان اوسئ، نو هغوی هرومرو خپل مور او پلار یې ځان لپاره الګو ټاکلی وي، چې دا د اولاد او والدینو ترمنځ نه جلا کېدونکې اړیکه ده. د مور او پلار سواد، رفتار او ټول کارونه د اولاد لپاره یوه بیلګه ده، خو تر څنګ یې که مور او پلار سواد ونه لري نو دا هم ډیر بد اثر په اولاد او کورنۍ لري. په همدې هکله د کابل ولایت د چاراسیاب اوسیدونکی سردار چې په یو شخصي شرکت کې کار دی داسې غږېدلی دی:
خپله سواد نه لرو، که زموږ بچه موږ ته هر څه وایي، که دروغ وایي موږ باید رښتیا وایي. خو دغه مشکلات یې جوړ کړي دي چې زه هم بې سواده یم، مېرمن مې هم بې سواده ده، بچیان هم بې سواده دي. هغه مکتب ته لیږو، مرسته ورسره کوو، خو موږ به سره څه شي مرسته وکړو؟ که دغه خرچه مرچه پیسې مسې لګېږي هغه ورکوو، نور خو موږ ورسره مرسته د لاسه نه کېږي. مکتب ته لیږو نو که هغه استاذي او یا نه درس کې چې مشکلات پیدا شي، نو هغو که خپله پوهېږي په خپل منځ کې چې موږ مشکلات پیدا کړو، نو موږ خو بې تعلیمه یو، که موږ ته ووایو موږ نه پوهېږو چې موږ څه مرسته وکړو. که هغه بې ماشومانې په خپل منځ کې پوهېږي، یا یار دوست یا انډیوالي کمې په کم د کلاس کې اوسره یم، هغه باید دی اوسره کې موږ خو نه پوهېږو.
همداراز نوموړی وایي کله خود اولاد او ټولې کورنۍ پر وړاندې ځان کم بولي، ځکه هغه څه چې یو باسواده کورنۍ او باسواد پلار خپل اولاد ته کوي هغه دوی نه دي ترسره کړي. بلخوا بیا د کابل ولایت اوسیدونکې امینه داس انجلۍ ده چې په یو باسواده کورنۍ کې را لویه شوې ده. دا چې د مور او پلار سواد په نوموړي څومره مثبت اغیزه کړې له امینې څخه یې اورو.
زما مور او پلار باسواده دي، ما سره درس تعلیم پرسه کې د ځوان پرسه کې ډېره سره مرسته کړې ده، ما لپاره ډېرې اسانتیاوې ته فراهمې کړې دي، لکه دا چې زه په مشه حمایه کړې یم د مالي لحاظه، معنوي لحاظه. بالخصوص مور چې ډېر وخت خپل ماشومان سره تېروي، د هغوی اوسېدل کور کې او بیا چې تر څنګ باسواده وي، او کله چې زه بیا مشکل کې باندې پاتې کېدلم چې سره کېدم کوم مشکل سره، بیا ما سره مور کومک کوو. مور او پلار باسواد دي او خپل سره ډېر یو خوشحاله او ډېرې مینهناکه ځوان تر څنګ مخته وړي، او موږ د هغوی نه ډېر ښه دي مینې او د ښه روزلې اسکه چې دواړه باسواده دي، د علم له برکته دی.
همداراز داسې کورنۍ او مور او پلار هم شته چې خپلې زده کړې نه وي کړې، خو د اولاد پر روزنه، پالنه او زده کړو کې ډېره پاملرنه کوي. د کابل د شکردرې ولسوالۍ اوسیدونکې راضیه هغه مور ده چې دی او خاوند یې زده کړې نه دي کړې. دا چې اولادونو ته څومره رسیدګي کوي نوموړی دا سره ته غږېدلې ده:
قرض کمه د ورور نه، د پلار نه، د هیواد نه، تر چې اولاد مې وزي او شوي شي. زه خو بې سواده اصلم، مېړه مې خو بې سواده شي، مجبور چې اولاد مې او شوي شي. تربیه کې کوشش کوو چې وشي وز اوس موږ خو دغه نه اومد، اولادم خو تربیه ولري. کور کې چې راځي لاړه مکتب کې درس میلې معلوم تاسو چاینی چاینی دا خبرې چون پوښتنه کمه که بې سواده یم، همونه پوښتنه خو یاد لرم چې نه وکړم چې تاسو چای وکړل نه. اولاد مې چې مشکل لري نو یاد لږ ما کورس کې م چې ځي آنو ورته وایم چې وزه یو درس وایه. زه خو داسې شلم، پلار دې خو داسې شه، ته خو داسې موږ هغه نیو نشې، احتیاج هغه نشې، احتیاج هغه نشې، موږ هم داسې احتیاج هستو. یوې تو هم صرف کړې، یوې بو هم کړې، یوې پنځه هم کړې، یوې شپږ هم کورس کې ملېږم. هنوز ما بلوره من پیسی به قرض کردی اولادان می کورس کی ورکلی وشی نه ما دکتر چی انجینر چی او شای غرچی چی او شای وشی خپل این دیتا وشی من خبره لوره ده.
کېدای شي په اوسنۍ پرمختللې نړۍ کې لا هم ډېر کسان په دې آن وي چې د اولاد روزنه یوازې د مور پر غاړه ده او پلار مجبور دی چې کورنۍ لګښتونه پر غاړه واخلي او پوره یې کړي. خو څېړنو ثابته کړې چې د اولادونو په روزنه کې د پلار ونډه داسې څه نه ده چې له پامه وغورځول شي. دا چې مور او پلار بې سواده او یا هم باسواده وي څنګه اولاد وروزي د کابل د مکریانو اوسیدونکي شیماج په یو ښوونځي کې استاده ده په اړه یې داسې وایي.
مور او پلار که باسواده وي که بې سواده د اولاد په روزنه کې اولاد سره باید ډېر زحمت وباسي، باید کوشش وکړي چې وکړی شي د خپل اولاد په آینده کې خپل وطن ته کومک وکړي، وطن آباد کړي. باید څومره چې د هغو نه باید زحمت وباسي مور او پلار. دا نه ده چې یو سړی بې سواده یا نارینه یا ښځه هغه خدای خواسته اولاد بې تربیه شي، اولاد بې تحصیل شي. باید کوشش وکړي خپل اولاد ته دا د مور پلار دنده ده که هغه باسواده ای که بی سواده ای باید خپل اولاد په ښه رقم باندې وروزي چې خپل وطن ته خدمت وکړي.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د اړوندې موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې په ګډه یې اورو.
نوم مې بنظیر دریم مکریان. نه باسواده مور اغیزې ډېره ده، په دې خاطر څه کولی سي خپل اولادونه تربیه کې سم په درس سي کې. پلار خو ډېر رول لري، باید باسواده او مور اولادو ته ډېر مسره ده.
نوم مې نثار احمد، د کابل ښار اوسیدونکی. زما په نظر چې بې سواده خل په دې چې بې سواده یې نو مور په کور کې ښه ده، په کور کې خپل ماشومانو ته ښه روزنه ورکوي. دا باسواده چې خو بیا که پلار مې هم مصروف وي په بهر په کاروبار کې او که مور یې هم همداسې. ما ډېر خلک لیدلي دي چې مور او پلار بې سواده دي لیکن زامن یې دکتورا اخیستې ده.
نوم مې سیما ده، مکریانچار. با سواده مور پلار او بی سواده مور پلار ټول یو مور پلار دی. چیر یو مور پلار عقلمند او پووسی هغه باید دی اولاد په تربیه کې کوشش وکړي.
خو ګوریدونکو، دا چې با سواده مور پلار په کورنۍ او ماشومانو څومره مثبت اغیز لري او هغه مور او پلار چې زده کړې نه دي کړې له کومو ستونزو سره مخ دي او په ټوله کې والدینو ته څه کول پکار دي چې تر څو اولاد ته سالمه تربیه ورکړي، د دې پوښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکارې مریم توخی له ارواپوه استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راړو.
خو غواړم استاد اول خو ډیره مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړه. د سواد اغیزه په کورنۍ باندې څنګه ارزوي تاسو؟
شکر. په سواد انسانانو په ټولو کې سواد د انسان د ژوند، د انسان د ستونزو د کمښت، د انسان د په ژوند کې د ځینو مهارتونو د زده کړې یو تر ټولو ښه طریقه یو شو ده. یعنی سواد او لوستل کومک یې موږ سره چې ځینې نوي شیان، ځینې تازه شیان، ځینې ساده شیان زده کړو او د خپلو بچو روزنه او تربیه په ډیر ساده ډول وکړو.
خو غواړم استاد داسې کورنۍ هم چې موږ سره مرکه درلوده چې هغوی با سواد وو، خو هم اولادونه هغه چې باید وروزل شي بس نه وروزل شي. دلته بیا لته څه ګوري
که یو مور او پلار یوازې لوست لیک لوست د کړی او دوی پولیسي چې بچی څوک دی، کومې دی واده، کوم مراحل او پروسې لري، بچی ماشومان او تنکی ځوانان په خپل پړاوونو کې په خپل وختونو کې له کوم مشکلات سره مخامخ کیږي. یعنی هغه مور او پلار چې کلوستیم دی اما د بچیو د روزنې لوستیان لري، د بچیو د تربیه لوستیان لري، هغه یوازې په لیک لوست بلد. اما د بچو روزنه جدا زده کړه ده، جدا او ځانګړی سواد ده چې میندې پرون زده کی.
بیا موږ داسې کورنۍ هم لرو او داسې کورنۍ سره هم مرکه کړې چې هغه مور پلار نالوستې وي خو اولاد که د تربیې لحاظه ګوري او که د سواد لحاظه ګوري یعنی ډېر ښه وي. دلته بیا تاسې لڅه ګوري
له دې معلومیږي چې د ماشوم روزل یو هنر، یو مهارت، د اولادونو روزل یو مهارت ده او دغه هنر سره له دې چې یو مور لوستې نه ده خو دا هنرونه زده کړي دي، دغه موارد کسب کړي دي. ځینې میندې دي چې دا زده کوي، ځینې میندې دي چې نور مایندو ته ګوري، مثلا هی میندې ګوري چې هغه خپل ماشومان څنګه روزي، یو لوستې مور ګوري چېرته یو چېرته پیدا کوي، یو باسواده مور چې هغه خپل بچي څنګه روزي، دام راځي خپل بچي هماغسې روزي. دا روزل د بچیو مهارت غواړي، او په دغه هنر او مهارت باندې دغه نالوستې میندې بلدې دي، ځان یې پرې بلد کړی ده او هماغسې روزي، یا له خپله ځانه تجربې ورته حاصله شوي دي. مور نه یې زده کړي دي، خپلې مور یې څنګه روزل، مشرې خورې به بچي څنګه روزله، هغو ته یې کتلي دي، خپل هنر زده کړی، مسلکي سوی ده او اوس ښه مور ده. لوستې هم نه ده اما ښه مور ده.
ښاغلی استاد، بیا داسې میندې هم شته، مخکې هم یادونه موږ وکړه چې هغه لوستې هم دي او چې د اولاد په روزلو باندې نه پوهېږي، اوس باید څه وشي چې دوی اولاد ښه وروسي؟
په افغانستان کې دود ده نجونې چې کله کوزده وکړي په دې فکر کوي چې څنګه ارایش وکړي، څنګه کالي واغوندي، په کوم هوټل باندې فکر وکړي او دا مسایل. هلکان چې کوزده وکړي بېچارهګان په دې باندې هڅه کوي څنګه پیسې پیدا کړي او د واده فیصله راټول کړي. او زموږ پیشنهاد دا ده چې دغه جلۍ او دغه هلک چې کوزده یې کړې ده اوتومات د لاړ شي، په دې اړه د کتابونه ولټي چې څنګه ښه مېړه او ښه ښځه سو. اوتومات د لاړ شي، حداقل د ماشومانو د روزلو په اړه دې یو کتاب ولولي، یو دوه درې مقالې خو دې ولولي. د ماشومانو د روزلو لوی ماموریت پیلو، د ښځې او د مېړه غټ ژوند پیلو، اما یو مقاله نه لولو. زما پیشنهاد دا ده چې هر کله چې موږ کوزده کوو، د کوزدې پړاو، د مطالعې پړاو، یعنې کوزدې په لړ کې موږ مطالعه وکړو. هغه مور او پلار چې لوستې نه دي، اما اوس له نیکمرغه ډېرې ښې خپرونې شته په راډیوګانو کې، په تلویزیونونو کې، په یوټیوب کې ډېر ښه مواد شته، ډېر ګویا کتابونه شته، غږیز کتابونه شته چې دوی کولی شي لغونه استفاده وکړي او په کار یې واچوي. هغه خویندې وروڼه چې هغه میندې چې نالوستې دي او په کلیو بانډو کې اوسي، هغوی هم کولی شي له هغو میندو او پلارونو نه کومک وغواړي، تجربه یې حاصله کړي چې هغوی د هغوی بچان ښه روزل شوي. ژوندي اوسه.
څرنګه چې دا ویل شوي له زنګونه تر ګوره علم زده کړې، نو راځئ چې لوی واړه ځان د علم په ګاڼه سنبال کړو، تر څو خپلې کورنۍ، ټولنې او اولاد ته مفید تمام شو. په همدې هیله د دې اونۍ د کور کلی خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا، ښې چارې.